ډیر زیاته مننه صدر فروغ د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې د دفاع او کورنیو چارو د نویو سرپرست وزیرانو د ګمارلو موضوع په اړه مفصل رپورت اوریدل شي. د لخکرګا قندهار د لوی لارې په اوګدو کې افغان امنیتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات کړي دي. په دې اړه هم جزئیات در سره شریکو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. تاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته سفر وکړي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده او د اسرائیل صدر اعظم ویل سوریې د امریکایي ځواکونو ویتل به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې کړي. خبرونو تفصیل. تاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان صبغت الله احمدي پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او وایي چې قریشي به له ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د قوس په څلېرشتمه په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی او له افغان چارواکو سره یې خبرې کړې وې. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون له غرمې وروسته پیل شوه.
د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د اتو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو سبب شوې ده. په دې نښته کې څلور وسلوال طالبان چې غوښتل یې امنیتي ځواکونو ته یو ماین ځای پر ځای کړي وژل شوي دي.
د هرات چارواکي تاییدوي چې په دې جګړه کې یو افغان سرتېری هم وژل شوی دی. د خوست د شیخ زید پوهنتون چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د محصلانو د جلب او جذب امکانات برابر کړي دي. د دې پوهنتون سرپرست رئیس وایي د تحصیل پر مهال ځینې محصلان د نورو روزنې لپاره حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې له دې سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکان زیات شوی دی. عبدالخلیل افغاني پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل دوی سکل نږدې 1200 محصلان ورکړي دي.
فارغین چې کوم دي هغه کې زراعت، طب، انجینری، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، وترنری دا پنځه شامل دي.
ښاغلی افغانی ویل تر دې مخکې هم د دوی ډیر فارغان د خپلو وړتیاو له کبله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته جذب شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي. نتنیاهو پرون ویل موږ په سوریه کې د ایران د پوځي حضور پر ضد خپلو اقداماتو ته دوام ورکوو او دغلته به خپل فعالیتونه پراخ کړو. له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه سخت انتقادونه شوي دي. زیاتره منتقدان په دې باور دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وستل په دې هیواد کې ایران او روسیې ته د بری ورکولو په معنا ده. متحده ایالاتو په 2015 کال کې سوریې ته ځکني ځواکونه واستول. د ایران د بشري حقونو د زنداني مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خندان په ایران کې له توقیفه خوشی شوی دی. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمد مقیمی پرون یکشنبه په فیسبوک کې وکړه. د مقیمی په خبره د خندان تر خوشی کېدو وروسته هم میرمن ستوده او هم بل فعال فرهاد میسمی خپل غذایی اعتصاب پای ته رسولی دی. د دواړو د خندان د ملاتړ لپاره په زندان کې غذایی اعتصاب پیل کړی و. خندان د سپتمبر په 4 وروسته له هغې ونیول شو چې په فیسبوک کې په ایران کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه شکایت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت مرستیال پاتریک شانهان د سرپرست وزیر په توګه ونمو. ولسمشر ټرمپ پرون د ټویټر په یو پیغام کې نوموړی د یو ښه استعداد لرونکي شخص په توګه ستایلی دی. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې پاتریک به د جنوري له لومړۍ نیټې دفاع د وزیر په توګه خپله دنده پر مخ یوسي. نوموړی د جیمز ماتیس پر ځای د امریکا دفاع وزیر ټاکل کیږي. جیمز ماتیس د ولسمشر د هغې پریکړې له کبله تېره پنجشنبه استعفا وکړه چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه کړې ده. او د لندن د عدالت عالی محکمې حکم کړی چې روسي تجار الکسی شماتکو د روسیې ته نه سپارل کیږي. دغه محکمې پرون په حکم کې ویلي که شماتکو روسیې ته سپارل کیږي په داسې شرایط کې به په توقیف کې وي چې د بشري حقونو لپاره د اروپایي کنوینسیون په درېمه ماده کې د ده له درج شویو حقونو سره به په ټکر کې وي. ښاغلی شماتکو د روسیې په پینزا ښار کې د اداري فساد د تورونو له کبله تر تعقیب لاندې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د دوو داسې اشخاصو ټاکل کېدل چې د طالبانو سخسری مخالفان ګڼل کېږي څه پیغام لري؟
د وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نه شول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري.
د هلمند د مرکز لشکرګاه او کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي.
یو څه سرایونه د ترکشنه جوړ کړي وو، په دې پسې اوس کارونه روان دي. هغه اوس د وروسته نړۍ وو او تقریبا یو څلوېښت مینه هغه مخنڅه کړه.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. د فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړې د خواشینۍ کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د غراز د ورکو شویو عزیزانو د لټون اونیز خبرونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلی شي. ځینې سیاسي تحلیلګران وایي ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو په ګمارنه سره وسلوالو طالبانو ته پیغام ورکوي چې پر وړاندې به فشارونه دوام وکړي. ولسمشر غنی پرون اسدالله خالد دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست وزیرانو په توګه معرفي کړل. دوی په پخواني حکومت کې د ملي امنیت د رئیسانو په توګه دنده ترسره کړې ده. دواړو سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي جریانونو مشري کوله د حکومت پر پالیسۍ یو انتقادونه هم کړی دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
ځینې سیاسي تحلیلګران وایي پر مهمو وزارتونو د نویو څیرو ګمارنه د ولسمشر محمد اشرف غنی تاکتیکي اقدام دی. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې له یوې خوا د جمهوري ریاست انتخابات رانږدې سوي، له بلې خوا د سولې خبرې تر پخوا چټکې سوي دي. بل پلو د دولت د مخالفو وسلولو په وړاندې هم د حکومت پوځي مبارزه شدیده سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه اعلان کړل. دغه دوی سیاسي څیرې د پاکستان او طالب وسلولو سرسخت منتقدان ګڼل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو څارونکی محمد شفیق امین وایي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو ګمارنه په حقیقت کې وسلولو طالبانو ته جدي پیغام ورکوي.
دغه وزیران چې نوی راغلی دي په یو ډول طالبانی ضد فکری زیات دی تر پخوانیو وزیرانو. د سولې په وروستیو خبرو کې افغان حکومت ګوښه شوی دی او په دې وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نه شول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري او هغه څیرې د دغه وزارتونو سر ته راوستي چې طالب ضد څیرې دي او طالب ضد فکر په دوی کې تر وحده غښتلی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو په هیله په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي، خو وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو انکار کړی دی. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې اسد الله خالد او امر الله صالح به د ولسی جرګې لخوا د اعتماد رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړي محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل جرګې لا پریکړه نه ده کړې چې کله به دغو دوو سرپرست وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکوي. ونتوانېدو دفاع وزارت ته د اسدالله خالد د تقرر په اړه د دغه وزارت د ویان نظر راواخلو. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي د کورنیو چارو د وزیر په توګه د امرالله صالح ټاکل کېدل به د دغه وزارت د بنسټیزو کارونو په بشپړېدو کې مرسته وکړي.
وایس احمد برمک په تلو سره د کورنیو چارو وزارت ټول کارکوونکي خفه و. په هماغه اندازه د نوي سرپرست وزیر ښاغلي امرالله صالح د تعینېدو لپاره د دغه وزارت کارکوونکي او پرسونل خوښ دی، ځکه هغه په تیر کې د امنیتي مراجعو د رهبرۍ کامیابه تجربه لري چې له شک پرته د هغو بنیادي کارونو لپاره چې په کورنیو چارو وزارت کې یې اقدامات ترسره شوي وو هغه به تعقیب کړي او په نورو کارونو کې به ابتکاري ګامونه واخلي.
ولسمشر دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته نوي وزیران په داسې حال کې اعلان کړل چې په هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو موده په نږدې کېدو ده. ټاکل شوی دغه انتخابات دوري حمل د میاشتې پر 1 نیټه وسی او د دغو ټاکنو د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د مرغومي اجدي پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې د مرغومي تر 12 به دوام کوي. سره له دې چې افغان حکومت د دغو نویو ګمارونو دلیل نه دی وړاندې کړی، خو ځینو څارونکو ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نږدې کېدو سره د اقدام کړی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
ولسمشر یو کمپاینی هڅه ده پخوانی وزیران یا لری کړل شوی وزیران ځانګړي ډول د دفاع وزیر د ملي امنیت د پخوانی سلاکار ښاغلي حنیف حتمر تر نفوذ لاندې ګڼل کېدل. نو په دې دلیل ولسمشر غواړي چې هغوی لری کړي او داس څوک مقرر کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه لپاره د باور وړ وي.
تر دې نویو ګمارونو څو میاشتې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې ولسمشر د کورنیو چارو د پخواني وزیر ویس احمد برمک او دفاع وزیر طارق شاه بهرامي استعفاوې رد کړې وې. اسدالله خالد چې د حامد کرزي په حکومت کې د غزنی او بیا د کندهار والي وو د ملي امنیت رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. هغه په کابل کې د 1991 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې په یوه حمله کې سخت ټپي سو. هم اسدالله خالد او هم امرالله صالح د سیاسي جریانونو مشري کوي چې په وروستیو کې د افغان حکومت پر ځینو پالیسیو انتقادونه کړي دي. دواړه په داسې حال کې د سرپرست وزیرانو په توګه نومول کېږي چې راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونه پلان لري له افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي.
د صالح محمد صالح په تفصیلی راپور کې مو د دفاع او کورنیو چارو د نوي سرپرست وزیرانو په اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واوریدل. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان امنیتي ځواکونو د لخکرګا کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره عملیات پیل کړي دي. له لخکرګا څخه کندهار ته غځېدلې لار چې د ناامنو سیمو تیریږي که لږ هم بند شي نو بیرته پرانستلې ساعتونه وخت نیسي. د 601 نمبر په نوم دغه سړک په تیرو 2 کلونو کې د طالبانو لخوا څو ځله د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. اوس چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو د پخوانیو پټنځایونو د ورانولو په خاطر ملي اردو عملیات کړي دي، خلک ورته خوشحاله دي. زموږ همکار محمد علي اسدایی چې دغه عملیاتو ته تللی وایي د جګړن هدایت رسولي په مشرۍ روانې عملیاتو کې هغه کورونه او سرایونه هم نړول کېږي چې خلک پکې په خپل سر پر دولتي مځکو جوړ کړي دي او وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد ترې استفاده کوي. نور تفصیل د خاغلی دای په ریپورت کې اورو.
که څه هم کلونه کېږي چې د نامنوی له امله نه دي کرل سوي، خو شاوخوا شاړې مځکې اوبو اخیستې دي. میوند کل اردو د اولی لیوا د دریم کنډک سرتیرو او د ملي امنیت څنګهانو په ګډه د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د لوی لارې د شام نیت لپاره عملیات پیل کړي دي.
ستاسو د خوا یو کوردینات راغله چې لس کسیزه تجمع ده د دښمن، هماغه دښمن دی مال چار څو نژر اجرات باندې اوسې ښه دی.
د نارس راج ولسوالۍ د دوبندۍ په نوم د دغې سیمې کورونه ټول خالي دي. ځینې د تیرو کلونو په نامنیو کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړو کې وران شوي دي. د کورونو توکي په خونو کې پراته دي. خدای شکر چې ډېر پخوا د دې سیمې خلک تنامنوي له ویرې وتلي دي. په عملیاتو کې بخت سرتیری په سیمه کې پاتې کورونا او دیوالونه نړیوي وایي وسلوال د دوی په ضد د هغونه استفاده کوي.
دغه تاسو وینئ شاوخوا په دغه ساحو کې تقریبا یو لس پنځلس خزې بیې هغه ونړولې، نو یو څه سرایونه دي ترکشونه جوړ کړي وه، په دې پسې اوس کارونه روان دي، هغه اوس ته دې وروسته نړوه او تقریبا یو څلوېښت مینه وه هغه مو خونسا کړه، په انتجار مو ورکوي، نور کوم مشکل ان شاء الله نشته.
دا مشترک عملیات چې موږ او کندک سیب په مشترکه سره دغه عملیات پر مخ وړو، چې په دې کې اکثریت موږ وینو چې دغه شرایط د دې ځای څخه اکثریت تر تهدید لاندې ده، او موږ هدف دغه دی چې دغه تر څو دغه خپل عام ولس ته دغه زمینه مساعده کړو، تر څو په ارامه توګه سره خپل رفت آمد وکړي او د دوی مزاحمت څوک ونه کړي.
که څه هم د شپږ سوه یو نمبر دغه سړک د امنیت لپاره د ملي پولیسو او ملي اردو یو یو کنډک سرتیرو هم ځای پر ځای دي، خو ځکه نا امنه دی او کله کله د ترافیکو پر مخ بندیږي چې پر دواړو خواوې هغه سیمې چې په تیرو ولسو کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي موقعیت لري. د لشکرګاه کندهار پر لارې موټر چلوونکي وایي که د دې سړک دایمي امنیت ونیول سي د ماینونو او وسلوالو نښتو خلاص سي خوشاله دي.
زما نوم شام احمد، موږ دا نظر لرو دا خو ډېر ښه کار دی چې موږ ته روره د لارې سوالت برابر دا سپاریان دي، په دې کې ټپیانې زخمیانې بلې چې ښه په سوالت خوشحاله ژر چسپان نه ورسېږي، دا خو هر وخت دا لاره د مشکل سره روره طالبان من پرېږدي ټکان کې بله نو سړی ښه په بېغمه زړه چسپان نه ورسېږي.
زما نوم جمعه خان، دا خو بېخي ښه کار دی چې دا لاره منسي.
دا لارې یو ځل په دوه زره شپاړسم میلادي کال کې نږدې یوه نیمه میاشت هر ډول ترافیک او تګ راتګ پر مخ بند سوچ وروسته د افغان ځواکونو د څو ورځنیو عملیاتو او سختو تلفاتو په ترڅ کې بیرته پرانیستل سوه. د دې لارې د ساتلو لپاره د ملي اردو د کنډک مشر جګړن هدایت الله رسولي چې تازه یې د کنډک د قمندان په حیث دنده پیل کړې ده وایي عملیات په تر هغو روان وي چې د لارې امنیت تضمین سوی نه وي.
خپل عملیات د شپږ سوه یو شاره نارسراج په دواړو طرفو کې مخکې بیا یو چې لله الحم تر اوسه پورې زموږ عملیات ډېر موثر روان دي. په حدودو د دوه دوه نیم سوه مینونه موږ د دښمن خونسا کړي دي او یو دوه ویشت درویشت تعداد د موزیګانو سرپوشیده موزې وي د دښمن، چې دا د په مجموع کې شپږ سوه یو نمبر شاره ډېره تهدیدوله دا مو د بینه وړي دي او عملیات مو ډېر په موافقت مخکې روان دي. دښمن ډېره قوي ضربه خوړلې ده، په اته لس نفرو د دښمن کې د بینه وتلي دي او دا عملیات به موږ دوامداره ساتو او انشاءالله تر هغه وخته به دا عملیات کوو څو چې د شپږ سوه یو شاره عمومي تهدید د بینه تللې او د دایم دپاره دا شاره د تهدید څخه نه خلاصوي.
د طالبان لور ته په دې څو ورځنیو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا هم وکړه. جګړن هدایت وویل د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه د هوا د لارې مرسته کوي. هدایت الله ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه ته په دې عملیاتو کې تر دې دمه زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د نارسراج څخه د تیرې سوې دغه لارې پر شاوخوا د پیل سوو عملیاتو په اړه رسنیو ته څرګندې ویلې. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. دا چې ولې او کوم ریاستونه وزارتونه دي او څه ډول اداره ته جوړیږي په دې اړه له یوسف خان زدرانه ورو.
د ولسمشر غنی د یو نوي صادر شوي فرمان له مخې د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوی مرکزي اداري واحد جوړیږي. د افغان ولسمشر په فرمان کې راغلی چې له ترانسپورت وزارت، د ملکی هوایي چلند ادارې، ریل پټلۍ ادارې او له فواید عامې وزارت سره د کورنیو چارو وزارت د ټرافیکو ریاست په ادغام سره دا نوی اداري مرکزي واحد رامنځته کیږي. د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام د اصلاحاتو د ښو خدمتونو د اجرای کولو او د وظیفوي تداخل مخنیوی په خاطر اخیستل شوی دی.
وزارت ترانسپورت، وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی، اداره
خطا، د ترانسپورت وزارت، د فواید عامه وزارت او د ملکی هوایی اداره په همدې ډول د ریل پټلۍ اداره او د ترافیکو ریاست مدغمی کی او د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوی بنسټ د ښو خدماتو د اجرا کولو په خاطر له اصلاحاتو سره رامنځته کیږي. د جمهور ریاست څخه په خبره شوی فرمان کې راغلی چې د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره د جمهور رئیس د دویم رسال په مشرۍ د څارنې یو کمیټه ګمارل کیږي څو د ادغام پروسه او وتاری د جمهوری ریاست د فرمان پر اساس د یادو بنچټونو د ادغام بیر تر نهایی کې دوه په اړوند تقنینی اسنادو کې داړینو تعدیلاتو د مراحل تر بشپړېدو پورې د ټولو صلاحیتونو اعمال او د یادو بنچټونو د لومړۍ درجه امیرونو د ورکړې قانوني مسولیتونه د فوایدامې وزارت پر غاړه دي. له دې وړاندې بیا د ولسمشر غنی د حکم پر اساس د راضي اداره هم د ښار جوړونې له وزارت سره مدغم شوې ده. له دې سره د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي له ډلې فاروق نظري وایي چې د دغو بنسټونو ادغامول یو مثبت ګام دی او د فساد مخنیوی کوي.
خوبو مثبت است و برای آینده هم به نفع ملت و مردم
دی. وی دا یو مثبت ګام دی پر اتلون کې د ملت په ګټه دی او په ادارو کې د لوړو لګښتونو او فساد مخنیوي سبب ګرځي. موږ له دا ډول اقداماتو هرکلی کوو. د تمخی چې پراتلون کې به نور موازی بنسټونه او ادارې هم له یو بل سره مدغم شي تر څو په حکومتوالي کې لازم شفافیت رامنځته شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د کاندیدانو د ثبت دوهم ورځ پرون په انتظار او معلوماتي بستو ویشلو تیر شوله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون 3 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو هیڅ رسمن کاندیداتوري نه ده ثبت کړې. د یاد کمیشن د ویان مرسیال زبیح الله سادات د شنبه پرس ازادي لړ ټول کده سب بهیر دا روان وي. ممکن د انتخاباتو خپلواک کمیشن د سب د مودي په غزیدو فکر وکړي. د ولسمشر لپاره د کاندیدانو د سب بهیر د جدي په لومړني نیټه یعنی د شنبه پرس پیل شو. د دې میاشتې تر 12 دوام کوي. د انتخاباتو د کمیشن د اعلان شوی مهالویش لمخې د قوس د میاشتې 28 تر 30 درې ورځې د معلوماتي بستو د ترلاسه کولو لپاره ځانګړي شوي دي. دا چې تر اوسه ولې په دې اړه چا تر اوسه کوم کاندید ثبتنام نه دی کړی په دې اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ازادي راډیو وېبپاڼې باندې ازادي راډیو ډاټ کام باندې په مستقیم ډول اورېدلی شئ. او اوس هم یوه نړیواله موضوع او په خاص ډول د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع راخلو. خو تر هغې مخکې به له نوریاس نوري څخه واورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خپره کړې دي.
بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د مهمو امنیتي ارګانونو لپاره د نوي کسانو د ټاکلو مسلې ته پام اړولی او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو وزیرانو په توګه وټاکل. د ورځپاڼې په وینا دوی دواړه چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان دي سخت د طالبانو ضد دي. دواړه خالد او صالح دغه راز د پاکستان له سختو منتقدینو هم ګڼل کیږي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو اندېښنې زیاتې کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیکلنې په یو مطلب کې لیکلي چې دا اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ولس کلنې جګړې نوې بڼه غوره کړه چې کله ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې هېواده د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر وکړ. د واشنگټن پوسټ په لیکنه ترامپ له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور راضي نه و او ویلي و چې په دې هېواد کې د جګړې د ګټلو لپاره واضح ستراتیژي نشته او پوځي او مالي هڅې او لګښتونه مو بې ځایه دي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي د سپینې ماڼۍ له دې اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړی و له خپلې دندې استعفا وکړه. واشنگټن پوسټ په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د دې هېواد پر روان وضعیت څه اغېز وکړي د دریو دلایلو یادونه کړې. له طالبانو سره د سولې پر خبرو اغېز د لیکوال په باور د دې خطر شته چې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو د سولې بهیر زیانمن شي او د ټرمپ د ادارې لپاره به ډېره ګرانه وي چې د خپلو شرایطو سره سم له دې هېواده ووځي. بل دا چې د ځواکونو له وتلو سره به آیا د افغانستان سیاسي جغرافیه له سره تنظیم نه شي او بیا به په دې هېواد کې کورنۍ جګړې پیل نه شي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د القاعده په څیر سختدریزې ډلې بیا پیاوړې نه شي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د امریکا حکومت ویلي چې القاعده تر اوسه په افغانستان کې پیاوړې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه په یو بل مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر ترامپ دا پریکړه چې له افغانستان او سوریې څخه ځواکونه باسي پر ځای پریکړه ده. د ورسپانې په لیکنه که څه هم په کانګرس کې ډیموکراتانو د هغه پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي خو بدیله طرحه یې نه ده وړاندې کړې. د واشنگتن پوسټ په وینا موږ باید د ولسمشر ترامپ د دې پریکړې هرکلی وکړو خو پر هغه باید فشار راوړو چې داسې ټیم وګماري چې په سمه توګه له دواړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو پلان عملي کړي.
د فرانسې ولسمشر ویل سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروستۍ پریکړې خواشینی کړې ده. ایمانوئل ماکرون د دې تصمیم له کبله پر امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ انتقادونه هم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور خپور کړی چې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د فرانسې ولسمشر وی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه په ژوره توګه خوشینی دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانوئل ماکرون پرون یک شنبه په چات کې یو خبری کنفرانس ته وویل ټول متحدان باید یو او بل ته د باور وړ وي. ښاغلی ماکرون د چاد له ولسمشر ادریس دیبی سره په ګډ خبری کنفرانس کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وستایه چې د یو نیم کال په موده کې د باور وړ شریک وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون زیاته کړه زموږ د امریکایي متحدانو د موضوع په اړه به ووایم چې په سوریه کې د دوی د پریکړې په اړه سخت خوشینه یم. غواړم د امریکا د دفاع وزیر جنرال ماتیس او د هغه د هغو څرګندونو قدردانۍ وکړم چې د خپل استعفا له پریکړې سره هممهاله یې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شنبه د خپلې پریکړې په دفاع کې خپل خبره بیا تکرار کړله چې ګواکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له ماتې سره مخامخ شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ د پریکړې له کبله تیره پنجشنبه استعفا وکړه. تر دې دوه ورځې وروسته د داعش پر ضد د امریکا د تشکیل شوي نړیوال ائتلاف لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي بریت مکګورک هم استعفا وکړه. ګڼو پوځي رهبرانو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره خیانت وي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوغو جنګیالیو ملاتړ کاوه خو ترکیه هغو سیمو ته د داخلېدو خبرداری ورکړی چې د کورد ډلو په کنټرول کې دي. انقره وایي دغه ډلې په ترکیه کې د کوردانو له بیلتون پالو سره ارتباط لري. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه د فرانسې او جرمني په ګډون د ناټو نورو متحدانو هم اندېښنه ښوولې ده. دوی ویلي په ناڅاپي ډول د امریکا د جهاد دغه بدلون به د داعش په وړاندې روانه مبارزه په خطر کې واچوي. داعش ډله د سوریې له زیاتو برخو ایستل شوې ده خو لا هم پر ځینو وړو ساحو ولکه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشران سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لاسه دې پریکړه چې محکمې له خوا
آزادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا اوس هم له اسمت سروان څخه یو معلوماتي مطلب اورو.
تیرونه بلاخره د مشهور میلیاردر ایلن ماسک د چټک ریل ګاډي یا هایپر لوپ تونل پرانستل شو. په دې تونل کې د ټسلا اس ماډل موټر د ګنش بیر میلمنو او خبريانانو په مخ کې حرکت وکړ. د دې تونل تمځای یا سټیشن په یوه هستوګ نسیمه کې جوړ شوی چې یو لفټ لري او د هغه په وسیله د ټسلا 15 ماډل موټر ترمځ کې لاندې 1.5 فوټه ژور اکشاته کړی شو. دا تونل یو مایل اوږدوالی لري او سپرلی په کې تر مترو ژر منزل ته رسیږي. د هایپر لوپ سرعت په ساعت کې 50 مایل دی خو ایلن ماسک وایي چې په نورو تونلونو کې به سرعت په ساعت کې 150 مایل ته ورسوي. ماسک په نړۍ کې تر ټولو د اوږده تونل د جوړولو پلان لري. دا تونل چې له هایپر لوپ ټکنالوژي څخه په استفادې جوړیږي سپرلی به له واشنگټن څخه تر نیویارک پورې په 29 دقیقو کې رسوي.
آزادي رادیو
تاسی زم غغله ازادي رادیو او ري يوشمير اوريدونکو زيات شمير پیغامونه راستولې دي د افغانستان د دوو امنيتي سکتورونو د مشرانو سرپرستو مشرانو موضوع هم یاده کړی ده او زینو بیا د خپل سیمو شکایتونه راستولې دي. عبد الواحد مدقیق له لوګر نه لیکي چې د لوګر په شاوخوا کې د برېښنا پای نصب شوې دي خو کچم چې لدیلارې پکتیا ته برېښنا تیریږي اما په لوګر کې خلک تر زیاته حده بے برخې پاتې شوې دي. غراس زمنګ یو بل اوریدونکې لیکلې دي چې د امنیتی سکتورونو په سر کې د دوو کسانو چې د طالبانو سخسري مخالفان ګڼل کیږي ټاکل به طالبانو ته سخت گزار وي. عزیز رحمان له ننګرهار بیا وی چې حکومت د طالبانو ویندویان د خپل عملیاتو لمړنی هدف وګرځوي چې د بیګناه افغانانو د مړینې نه حق پړه پر غاړه اخلي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازرې څخه لیکي چې باید د افغانستان د امنیتی ځواکونو نوی مشران به طالبان وځبي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه زموږ دایمي اوریدونکی سمیع الله حلیمی تندر بیا وایي چې د هغه به کوم ورځ وي چې په افغانستان کې د سولې او سراسري سولې شاهدان اوسو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي او له افغان ولسمشر او نورو مقاماتو سره خبرې وکړي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې وسلوالو طالبانو تمرکز بلوختي خو طالبانو د دې جګړې په ډتر اوسه سندې ویلي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د محصلانو د جلب او جذب امکانات برابر کړي دي. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندینې کړي. او د ایران د بشري حقونو د زندانی مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خندان په ایران کې له توقیفه خوش شو. خندان د سپتمبر په 4مه ورځ له هغې ونیول شو چې په فیسبوک کې په ایران کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه شکایت وکړ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډره کوي ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کورنیو چارو د وزارت د یو متقاعد افسر ستونزې راخستې ده. دوی دته د دفاع وزارت د متقاعدو افسرانو په سیر حقوق نه ورکول کیږي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد امیر محمد جانباز او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو سرګندونه واوري.
د انصاف پلټکه
رور نون د سده
زمانم سمنوال امیر محمد جان بازم.
مشکل مسده
مونگا مشکل پدی کده چې مونگا پاساز د قانون د ذاتی افسران چې نشپک نوین که تستیسی دی در جمهوری خانه تقاوت تساقسی و دا قانون پو وزارت دفاع که یو شن تدبیقی گی پو وزارت داخل بل شن تدبیقی گی.
سنگه دا لگه توضیح که؟
مثال پو وزارت دفاع سوک چه تقاوت اگه کی گی مریضی کی گی یو بس بالا ورته امتیازونه محاسبه کی گی معاش داشانه ولی په وزارت داخله با تاسف که داشان نسته ده وزه په خپل بس دگرمنی که تقاوت سویم اما بس دگرمنی یا سمونمالی با ما تا امتیازونه اول سوی دی ولی دا موضوع برای په وزارت دفاع بانده فقط زما پیشنیاد وزارت داخلی ده مسلین وزارت داخلی ده دا توجه که دا قانون په مجموع که په منصبین که اوشن باید عملی سی.
کله ده تقاوت کرده؟
مګه د نیسان په میاسکی او هم دې کال نه ولاړ
د تقاعد اسناد خو د تکمیل دي کنه او دا هم وایي چې تر اوسه د خپل حقوق اخیستي؟
ما استادونه مکمل د وزارت داخله نه خلاص شوي دي. هغه ریاست د خزنې تقاعد ته معرفي شوي دي، خپل ته تللو مالته بایندین نه خلاص شوي دي. ما ته ریاست د خزنې تقاعد ویلي دي چې په شلم دی دغه شل ورځې وروسته یعنې دریم د جدي ما غوښتي دي چې کارت مې درکړي د تقاعد به واخلم. دا مکمل دا شیان مې اوس تکمیل شوي دي.
ستا د خبرو ښکاري چې حقوق دې د رتبې په نظر کې نیولو سره نه درکول کېږي.
هغه اسنادونه چې ما سره شته چې ما خپل انتقال کړي دي وزارت د ریاست د خدمې تقاعد ته کاپي راسره شته، په هغه کې مشخص تثبیت شوي دي چې فلان بس ګګرمنی دومره معاش ماهانه ورته هغه چې حواله شي.
د کورنیو چارو په وزارت کې ستا وظیفه څه وه؟
زموږ کې بامیان کې وم. بامیان کې وم.
څو کاله د خدمت کړې؟
په وزارت داخله تقریبا د 30 کال اضافه دي.
داسې څوک پیژنې یا داسې یو مثال وړاندې کولای شي چې د متقاعدو افسرو حقوق د کورنیو چارو په وزارت کې یو شان او د دفاع په وزارت کې بل شان دي؟
زه محکم د اول هم کې د وزارت دفاع کې وم، یعنی تقریبا یو شل کاله مخکې. اوس هم داسې دوستان ملګري هم مسلکان پیژنم چې هغوی ما غوندې تقاعد ته سوق شوي دي، هغوی ته امتیاز دي، یو بس بالا ورته منظور شوي دي.
خو اوس څه غواړئ؟
فقط موږ غوښتنه د وزارت داخلې نه، مسؤلین د وزارت داخلې نه، د محترم پیژندوال صاحب نه، مسؤلین د مدیریت متقاعدین نه پیشنهاد می دادی چې قانون یو سن باید په ټول نظامی منصبینو کې یو سن باید تطبیق شي، نه چې په وزارت دفاع کې یو شی، په وزارت داخله کې بل شی.
د انصاف پلټکه
تون زمو د کورنۍ چارو وزارت د ویان لمرستیال محترم نصرت رحیمی سره شریک کړه. محترم رحیمی سره، د کورنیو چارو وزارت یو متقاعد افسر وایي چې د ده حقوق د دفاع وزارت د متقاعدو افسرانو په څیر نه ورکول کیږي، په دې څه کې مستاس نظر غوښت؟
ډېره زیاته مننه کوم. ټول هغه اصول او حقوق چې زموږ دغه قدرمن هیوادوال او هغه کسان چې هغه تقاعد ته سوق شوي دي، هغه چې په نورو نهادو کې لکه په دفاع وزارت کې او ملي امنیت ریاست کې چې څه ده، هغه په کورنیو چارو وزارت کې هم دوی ته ورکول کیږي. او د رهبری هدایت هم همدغه د جرات ارګانو ته، جرات ساتو ته چې دوی واجب الاحترام دي، په ټولو احترام سره به دوی حقوق ته رسیدګي کوي، ځکه همدغه اشخاص او افراد په کلونو کلونو یې عمر یې سوق کړی دی او مختص کړی دی خدمت ته. دوی په کلونو کلونو نظام ته خدمت کړی، ولس ته خدمت کړی، او د وطن ولیام منافعو ته خدمت کړی.
رحیمی صاحب، هغه ستونزه څه ده چې د دغو متقاعدینو د اعتراض سبب شوه؟
فقط ستونزه او هغه د ځینو اشخاصو افرادو برخه کې چې موجوده وه، هغه دا وه چې دوی په توانیو کې په ځینو مواردو کې د ځینو اشخاصو توانیو کې مشکلات وو چې د دوی کارونه تاخیر شوي دي او هغه به مرفع کیږي.
یعنی امیدواري شته چې دا ستونزه به حل شي؟
دقیقا په لنډ وختو کې به د دوی مشکله مرفع کیږي. هر هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت اړوند ذاتی قوانین حکم کوي او څه چې دوی حقونه دي، هغه به ټول دوی ته ورکول کیږي او په وخت او زمان سره په دې برخه کې څه ستونزه مشکلات چې وي هغه به رفع کیږي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د متقاعد امیر محمد جانباز په خبره د کورنیو چارو وزارت د متقاعدینو حقوق د دفاع وزارت د متقاعدینو له حقوقو نه کم دي. او د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وویل چې په دې حصه کې کار روان دی او د دوی حقوق به ادا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له آزادې راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، روغتیا مو غواړم. یو اوریدونکو پیغام راستولای چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلی دی. نشانه یې راتوي په کډه به سره وورو.
د دې رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. فصل سلام یو کشنه علک چه ده لیوی علیه ده نیمی علیه فساحر که مور پیدا کردی دی چه نمی زتولار شی تقریبا ده دو نیم درو کالو بیه ده هر چه چه دی پده آشنی را جزنگوی خبال کشنه چه در لاسه که سپر و ساوه دری ساوه لاس اتا ساوه لاس چه رای وار بیاوان سپر و ساوه دری ساوه لاس اتا ساوه لاس هر چه چې دی په دا اسنه راځي ځنګوي خپل شنه یې ترلاسه کوي. سلام
سلام علیکم زیف مطلب چې من څه خبرې کوم انت د خان صحیح په نامه دی د پلار نوم محمد سید دی د بلور نوم محمد انور دی د بل نوم ورور نوم ول سید دی د کناز دی د ولسوالی دغه چوکی دی د کلی گچک دی دی ان شاء الله دا کلی دی نو ته کولای شې چې ما ته په دا نمبر باندې معلومات وکړې چې پر وڅاوه وڅاوه یو څلور شپږ اته اتیا په پاکستاني نمبر دی چې په درې سوه څلور درې دېرش اته اتیا اته اتیا. سلام
الو سلام علیکم زه شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د دلاور خان زیم ما سلامونه جی په افغانستان
السلام علیکم دولت کندار خبر کوم چې کرزی دریم کال وو چې هغه وخت کې جنگ او جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنی راوتلې وم په هغه وخت کې کډو بار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټول ورک شي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. زما پاکه څوک معلومات لري ما ته دې په دار شمېره زنګ ووهي چې زه ټلیفون شمېره به ورته وایم. زما ټلیفون شمېره ده صفر و یو یو صفر شپږ پنځه دوه یو یو که خدای په امان.
په مخ دې ښه سم محترمه دوسته اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم او چې په خپل اور کوپ سي ګرځي.
سلام علیکم دوستا ولای نورو د نګرا ولای د کامل مصالحې خبر کوم او زبا یو پلان تقریبا اول مخکله کیږي چې نګرا تشوي دې چې جان نیم دې او طالبان تقریبا ختم دې په کال باندې او کا څه ته دې معلومات دي سما ته دې په دې سره څنګه وو چې په اوسه شپه ته یو څه نوې او څه شپه څنګه
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. زما یو غوښتنه ده د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشت راهیسې نو معلومات یې نه موږ لرو او نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه ووي صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا د شمېرې تکرار صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا.
هلو السلام علیکم زه عبدالرزاق د هلمند ولایت د بنډي کجکي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د سلامه زما یو فرید دی چې د وابجان زوی دی په احمد محمد شاه دی. که چاته زده په هکله معلومات یې را دوه کال کېږي چې ورځ یې په دغه لمبار دین ما ته زنګ ووهي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه. زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسېدونکی داسي په نامه د عمران زما یو ورور چې اته کاله تقریبا کېږي چې له کور څخه نظاره کده که څوک په دې هکله معلومات لري. نن عمران د سند پنځه ویس کاله تقریبا یي که چا سره معلومات دي نو په دې هکله دې معلومات یا زنګ را سره ووایي. صفر صفر ناویا څلور سوه واویا ګرویس اته پنځوس. سلام
السلام علیکم زه محمد لاد هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما پلار چې نوم یې عبدالرحمن دی د سیلو په ژوند کې د سیلو په جنګ کې ورک شوی دی نه د مرګ پدسته او نه د ژوند. نو که تاسو چاته معلومات سي نو زما شماره د ماته دي معلومات راکړي. صفر اووه و یو نه پنځه دوه دوه اته. شماره یو ځل بیا وایم: صفر و څلور و یو نه پنځه دوه دوه اته. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت. ما یو ورور ورک ده په ترکیه کې، دوه کاله دوه میاشتې سولی که چاته معلومات یې په دې لمبار د اړیکه ونیس. صفر اته اویا پنځه پنځوس اتیا اته سوه نهه اویا. وسلام.
السلام علیکم، زه نرعلي د هلمند د ولایت لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نومېږي، تقریبا د پنځه دېرش کاله کېږي چې بیا درکه سوی ده. د په هلکه څوک یو د په هغه باندې یو درک کړي، نو په دغه ټلیفون شماره دې ما ته زنګ وي: صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. یو ځل بیا: صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي دی بیا درکه سوی ده. له کوره څه اصابي تکلیف یې لارو، که هر چا د ده درک لارو دې ته به غټ انعام هم ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم، ظفر رحمان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبره کوم. د درې کاله کېږي چې میګنه یو د بادشاه ګل په نوم یو نفر ورک شوی دی، عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودۍ رادیو ته یو سړی زنګ والی و چې مطلب دوه کاله کېږي چې میګنه سپي وغره کې یو سړی و، دوه کاله ټیمې تېر کړی دی، بیا هم پیدو کړی دی. په دا اړه که مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شنی رادو: صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه. دا مې تلیفینه شمېره ده، که چېرې کې دا سړی دی ته په لاس ورغلی و موږ ته دزي وښایي، تلیفین درته وکړو، موږ به معلومات نه وخلي. سلامونه. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم، زه عبدالرزاق هلمند ولایت بنجکی د ولسوالۍ څخه د جینا ورش د کلي څخه تاسو ته زحمت درکوم. ما اعراف شوی دی په نامه د محمد عیسا چې دوه کاله کېږي چې ورک دی. چاته د هغه په
هلو، السلام علیکم، ما ارمی محمد حسن ما یو رود رسمی ما خالی مشهور احمد شعبی وکاله کې کندهار ولایت د نیمه نهر اسمان څخه نظر رسول که هر څو فارمن ما لري په داسې شمیرې جنه صالحه ونسته چې پرایا اته څلوېښت سنه سوه درې څلوېښت.
السلام علیکم وروره، ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي، ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادرکه سوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي، زه زمری نومېږم. یو ورور یې اکبر نومېږي، یو ورور یې شاپور نومېږي، یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کې چاته معلومات یې ما ته د زنګ ووښي، یا ما شماره دې سب کې که ژوندی ما شماره دې ونیسي، ما نه معلومات د ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم، یو هلک ده، اسانی نوم ده، د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده، ورک ده. هر چا ته معلومی نو دی د میدان د ولایت ده، د نرخ د ولسوالۍ ده، او دغه د مونږ شماره ده، دغه د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي، او یو جان مننه.
بلې، السلام علیکم، زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې. زما یو ورو دی د رفیع الله په نامه، دا دوه کاله کېږي چې ناترکه دی. معلومات یې په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه، په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي: صفر اووه صفر اووه دوه واره صفر دوه دوه یو څلور. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیزی دا دغو سیدون که دا کلاب دا سر دا سینک و سیدون که دا چنده تشکیز و رفت دی که هر مسلمان رو تا پدیاک لمعلوماتی لو مالا دی پدیش میرا علی که زنگو ویسی پر آیا بیا دوا دوا دره صفر صفر سلور دري ناختم شهر. السلام عليكم، زارج محمد درغنداد ولسالير سخ خبره كوم از مزودیستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در تنزوائی دی ولسالی دی در از محمد رابه دی که هر ویر پا حق معلومات لدی شماره مزید یلان بلخ پل برکل دی با اسم محمد از مستر اطلاع را که اختلا شرنگی برکواتی دی.
بله سلام علیکم، زه ښایسته خان نه کندهار ولایت کنجوایي ولسوالۍ سیروان زه خبرې کوم. ما تا د یو شانهدار نومې خدای واسر د ګل د شار ونې اخیستي چې د ایران خواته شوی اوس نادر راکه د چار څوک په دې معلومات لري. ما ته د بدار المبار زنګ وایي صفر اویا اوویشت نوي اوه سوه یو شپېته. ډېره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم، اسم الله خان غزنی ولایت د ضرور شریف خان اعلی کل شرطی وکاله. ما یو رود چنه د سی د بیار له سو کلی دی پلان نه عبد الحمید دی د بن احمد لاوی د جنه نشمت له کورت خ نه لره کدی نو چار چاته په اړه باندې معلوماتي په دې شمیره د راته جنگوي صفر اویا اته د سټن کینګا سو ایوله شمیره یو ورځ دیلو صفر اویا اته د سټن کینګا سو ایوله په دې شمیره کې راته زنګ وي او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم، کله چې راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې دغه شپاڼس کاله کېږي چې نادره کسوی دی. شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان. دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خوریي نوم یې عبدالغفار، شروع نومی عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه څلور دوه سوه اووه څلوېښت اته سوه اتیا. یو ځل بیا شمیره وایم، صفر اووه سوه څلور دوه سوه اووه څلوېښت اته سوه اتیا.
زما نوم احمد ولی ده، د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشتې کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول رسی او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره و هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آنتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې نوم یې وایم، د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي. نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده صفر اووه درې نوي یوه یوا و نه اته سلور. د ریبه شماره ده صفر و و شپت نه پنځه پنځه اته اته دوه.
السلام علیکم، معلم رحمت الله د موجود صحیح سمع اړیکه نیولی. ما شرکت اخیر چورک نیمی امیر محمد دی
السلام علیکم، زر زمانه در غنده و فخ خبره کوم. از نوی دو فرق دی دی محمد فنامه دی اصادی تکلیف لری اصلی دی پنجرائی دی ولسوالی دی دی کشنی چلغور دی لی چلغور دی دی رزنامه دراره دی دی غز نشماره دی سپر و سوه نجس دجر پیجل داز نو سماره ده کار ده سر کدی ده معلومات ولری صداغه سماره ده مست معلومات راکی سیرنی ورکوکیز.
السلام علیکم زا عبدالحنان مومنی ملک نهار ولایت سخه اسما یو دو سورکی ده وحید پنم بانجی ده ننسانو شپجمه شکیر چی کورت نویدر آغالی که چوک فارا معلومات لری نو ماتا جی فداغش میرا زنگوی سیفر او سوا نحمیوی سیفر اتنوی چلو سوا اتاویا.
سلام علیکم زمالت خان دی غزنی لوایت نخبر کوم نو یه دوانا فرا اکتلوال دی یو دی پپل پنامو بل دی روغان پنامو دی دلوی لاختر دلوی اختر ندوار زمخ که دی غزنی ولایت که ورکسوی دی دوالا سر ورون دی پپل لاسقه تور مزغن سوی دا روغان دی سر در که چوک دی پالا بنی مزمع سری از یا دی خورا بنی رغ اوری نفاس دی بدیش مرا بنی تماس ونی سی سپر دواری و فالور نو پینزا دواری دو دو.
سلام علیکم نومی بلال د کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والي په نوم دی د پلار نوم یې قاسم علي دی. سل کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه که هر چا ته پته وي معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي 0 0 4 8 4 2 9 2 9. والسلام.
اوری السلام علیکم ما یو ورور دی دادا راجی پن احمد دی د شمپیر ورور شورک دی یو بل په حرم ور سره دی هغه د پیولا پن احمد دی د دوی پر د باندې سلی د مرجه و خو ته کار دی یو سره د رقم معلومات لري د شوره دی ما ته څنګه وي 0 4 4 9 1 9 5 2 8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم محمد رسول نے زبل اللہ تخمی علیکم ولد دا مزی دو صدا محمد سلام پنا مد دا محمد خیل دا کلی دا زبل اللہ تشاجی دا ولس والی زادی رادیو دا کارکون کو سخه لکم کچیر دا ما پیغام نشر کی او یاد خپل دا ما आवाज اوری مزی پر دغه شماره له مشره علیکم کی کی پر اویا دواویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا شماره یو ځل بیا وایم 0 0 2 0 9 5 5 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام محترم وروره ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو څرک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادوما
مل روان.